په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د تاندې څانګې د ځوانانو لپاره ځانګړې خبرونه مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د مدني فعال او د قلم لار ټولنې د مشر متیو لاوي سا کورنۍ وایي طالبانو پر کور چاپه وهلې او دوی تهدید کړي. دا وروسته له هغې چې ویسا تېر ماښام په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. یو نوموړي د کورنۍ غړي وایي طالبان نن غرمه په خوشحال خان مینه کې د دوی پر کور ورغلي وو. یو ګرځنه ټلیفون، کاغذونه او د اړوند ټولنې یو شمېر اسناد له ځان سره وړي او دوی تهدید کړي چې له رسنیو سره به خبرې نه کوي. طالبانو تر اوسه د ویسا د نیول کېدو او د دغې ادعا په اړه دی ویلی. د پرتګال په پلازمینه لیسبون کې نن د اسماعیلیه فرقې پر یو مرکز په برید کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د پرتګال پولیسو په یو بیان کې وویل چې د شیعه مسلمانانو پر دغه مرکز دغه برید نن سهار شاوخوا 11 بجې یو کس د چړې په ذریعه وکړ. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د سی این این پرتګال ویلي چې تورن برید کوونکی یو افغان دی. د ایران د سپای بازاران انقلاب زواکی و جګ پوری قومندان د ایران په جنوب ختی سیستان بلوچستان ولایت کې معترضینو ته د رژیم له سرو کرښو د تیرېدو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. په دې ولایت کې د مهسا امینی د مړینې په غبرګون کې د معترضینو د خونړۍ ځپنې وروسته هره اونۍ د جمعې له لمانځه وروسته خلک د حکومت ضد اعتراضي لاریونونه ترسره کوي. د ایران تسنیم خبري آژانس د دغه ځواک د پلی ځواکونو قومندان محمد پاکپور له قوله ویلي چې ویلي دي په دې ولایت کې لاریونونه هغه کسان چې دورانکاري افراد او دښمنانو بل ترسره کوي او خبرداری ورکړ چې کڅوک د خلکو د امنیت خرابولو هڅه وکړي له سختو عواقبو سره به مخ شي.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هله دروغ او جوړ بوي. د دیونې په خبرونه کې د باچا خان د 15 تلین په مناسبت چې د جنوري میاشتې په شله منېټه وو، په دې غږی وو چې د باچا خان په فکر او مبارزه کې څه داسې شته چې کوسنی ځوانان یې راخپل کړي، د دوی فکر او ژوند به هم ورسره بدل شي. د باچا خان پاړه د ځوانو لیکوالو د یو کتاب د چاپ پاړه هم خبرې لرو، ورسره نور مطالب هم شته. ملتیا مغواړو خان عبدالغفار خان چې په باچا خان هم مشهور دی، د خیبر پښتونخوا په اطمانزو کې زیږیدلی وو. هغه د خپل ژوند ډیره برخه په مبارزه کې تیره کړې او د انجمن اصلاحیا فغینه او خدای خدمتګارانو د تحریک مشر هم پاتې شوی وو. د خپرونې په دې برخه کې به د باچا خان د فکر او مبارزې هغې برخې ته لنډ تم شو چې اوسنیو ځوانانو ته یې خبرې مهمې دي. دا چې ځواني د احساساتو دور دی، باچا خان وایي موږ چې هر کار کوو باید په جوش او جذباتو یې ونه کړو، بلکې په هر اړخ یې سوچ وکړو بیا یې وکړو. که د یو کار لپاره سختۍ او قربانۍ ته تیار نه یو، نو باید له سره یې پیل نه کړو. باچا خان صبر خپله وسله بولي او له نور هم غواړي چې د هغه پوځ غړي شي چې وسله یې صبر ده. د باچا خان په وینا خدای پاک خپله ویلي چې د صابرانو ملګری دی، نو د ده په باور که چا صبر خپل کړ بریالی به وي. باچا خان د انفرادي هڅو او مبارزو پر ځای په ګډ کار باور لري. هغه وایي د بریالیتوب لپاره اجتماعي تحریک او قرباني په کار وي. که کوم کس فکر او ایډیالوژي لري، په کار ده چې د ځان پر رنګ خلک پیدا او د ظلم او بیعدالتۍ په وړاندې په ګډه ودرېږي. د باچا خان په وینا قومونه په کوف او چف نه بیدارېږي، بلکې د ژوندي کولو لپاره یې داسې کسان په کار دي چې بې غرضه او د خدای لپاره د خپل ولس خدمت وکړي. کله چې داسې ډله پیدا او تنظیم شي، کامیابیدلی شي او دا خلک بیا څوک غلامولی نه شي. باچا خان د ناوړه دودونو خلاف و او ویل به یې چې دا ناوړه دودونه په موږ کې خودغرضه خلکو پیدا کړي. نوموړی وایي په خیراتونو کې ډېر مصرفونه هیڅ ځای رواج نه دي، خو زموږ خلک یې د سیالۍ له وجې کوي، حتی که څه ونه لري هم. همدا ډول بل ځای وای چې خپلوانو مې راته ویل ولې په پښو ګرځې، خلک به څه وایي؟ ما ورته وویل چې کوم کار ماته ښه ښکاره شي هغه زه کوم، که خلک هر څه وایي، خو کوم کار چې راته غلط ښکاره شي که خلک یې څومره ستایي هم نه کوم. باچا خان د ښځو د زده کړو هم سخت ملاتړی و او ویل یې چې د ښځو له زده کړې پرته یو قام ترقي نه شي کولی، ځکه د اولادونو روزنه تر ډیره ښځې کوي، نو لوستې ښځه خپل اولادونه ښه روزلی شي. باچا خان د عدم تشدد نظریې پلوی و او د دې نظریې چې له جګړې پرته پکې مبارزه کیږي، باچا خان یې د مهاتما ګاندي او منډیلا تر څنګ مخکښ بلل کیږي. د باچا خان په خبره د تشدد وسله ټوپک دی، خو د عدم تشدد وسله محبت دی، ځکه خدای وایي چې تشدد ویره او نفرت زیږوي، خو عدم تشدد صبر، محبت او جرأت پیدا کوي. باچا خان د عمل سړی و او خپله یې ویل کوم قومونه چې خبرې لږ او کار ډیر کوي ژر خپل منزل ته رسیدلی شي. د باچا خان په ژوند، فکر او مبارزه کې ډیر داسې څه شته چې که اوسني ځوانان یې ولولي د ژوند او فکر لوری به یې بدل شي. د باچا خان د فکر د لوستلو په خاطر د هغه کتاب زما ژوند او جدوجهد تر ټولو ښه منبع ده. همدا ډول د باچا خان د ژوند، فکر او مبارزې په اړه ګڼ نور کتابونه هم لیکل شوي دي. کاریزماتیک رهبر د باچا خان په اړه د هغو ځوانو افغان لیکوالو مقالې دي چې د کتاب په بڼه چاپ شوي. دا کتاب عبدالوهاب مومند او صفی الله ناصری راټول او چاپ کړی. د دې کتاب په اړه مو له عبدالوهاب مومند سره مرکه کړې، خو له هغه مخکې چې د عبدالوهاب مومند خبرې واورو، د عایشې حیدري خبرو ته به غوږ شو چې د باچا خان په اړه په کتاب کې لیکنه چاپ شوې. ورپسې به د عبدالوهاب مومند مرکه هم واورئ.
سی په دغه کتاب کې کومه مقاله لیکلې ده د باچا خان او د ګاندي د ګډې مبارزې په اړه ده. په لومړي سر کې مې د باچا خان او وروسته مې د ګاندي لنډ ژوندلیک راخیستی دی، او وروسته مې د دې په اړه لیکلي دي چې دوی د لومړي ځل لپاره چیرته ولیدل او څنګه له یو بل سره ملګري سو. د باچا خان او د ګاندي د ګډې مبارزې په اړه باید ووایم چې دوی ورته موخې درلودې او د ورته موخو لپاره جنګېدل. دوی غوښتل سي افغانان او هندیان په ازادۍ کې ژوند وکړي او د استعمار نه لرې واوسیږي. همدارنګه غوښتل سي بې سواد خلک ټول باسواده کړي. د همدې لپاره یې د نجونو او هلکانو لپاره مکتبونه جوړول او هغوی تشویقول درس ته لاړ سي. همدارنګه غوښتل سي په هېواد کې د بې اتفاقي او خپلمنځي تاوتریخوالی ټول له منځه یوسي. د دې تر څنګ دوی د ښځو لپاره، د ښځو د حقوقو لپاره ډېر جنګېدل او غوښتل سي ښځې زده کړې وکړي. همدارنګه په کور کې سي ښځو ته کوم قوانینو یا مثلا ښځو ته ډېر په ټیټه سترګه کتل. دوی د په دې برخه کې هم ډېره مبارزه کړې ده. یعنی غوښتل سي دغه ټول فرهنګونه له منځه یوسي سي د ښځو په خلاف وي، او په ټوله کې د ټولنې د باسواده کولو لپاره یا د ټولنې د پرمختګ لپاره ډېر کار کړی ده. کومو ځوانانو سي د باچا خان په اړه مطالعه کړې ده، د هغه په اړه یې معلومات ترلاسه کړي دي. هغوی ټول د عدم تشدد لاره غوره ګڼي او ټول د باچا خان سره یعنی ډېره مینه لري او غواړي د هغه لاره او د هغه فعالیتونه تعقیب کړي.
دانګ زموږ ته ورسره پیدا شو، خو لمړی د موږ تصمیم همدا و چې راځه دغه راتلونکی د باچا خان تلی موږ د افغان ځوان لیکوالان لخوا وارزو چې دوی د باچا خان شخصیت، مبارزې او ژوند په اړه څه تعبیر لري، لیدلوری څه ده. په همدې بنا باندې چې موږ دیرس کسان په نظر کې ونیول، دیرس ځوان افغان لیکوالان چې لس هم سهمیه مونږ انجونو ته ورکړه. کله چې ګروپ جوړ سو دا موضوع شریکه سوه، د کتاب طرح مو سره شریکه کړه. دلته مونږ دوی ته دا ونه ټاکله چې تاسو به حتما مند پاچا خان پر دغه موضوعات ماته تاسو کار کوي اختیاري بڼه درلودله طرحه موجوده وه تکرار موجوده وه دوی د خپل اختیار مند کوم د پاچا خان کوم اړخ نه دوی اغیزمند وو هغه برخه به دوی خپله ټاکله په خپل اختیار مند څېړنه به کېدله او هر لیکوال په خپل خوښه مند د پاچا خان یو موضوع به ټاکل کېده د هغه تر چتر لاندې تر سیوري لاندې څېړنیزه مقاله به راغونډېده کله چې موږ دا مقاله راغونډې کړې پر دې مند زموږ د ټیم د کرکتنې ټیم کتنه وکړه او د دې دیرش مقالو ترمنځ څلورې هم رد شوې تاسو ولې رد شوې دلیل هم همدا و چې اکثره مقالې د موضوعاتو له مخې سره ورته وې د محتوا له مخې سره ورته وې نو په همدې دلیل باندې څلور مقالې رد شوې یا هم داسې راسپړل شوې نه وې چې زموږ د طرحې په مطابق وای نو په همدې اساس باندې څلور مقالې رد شوې شپږ ویشت مقالې اوس په همدې کاریزماتیک رهبر کې خوندي شوې دي او دا کتاب هم چاپ ته ورسېد جنوري شلم باندې صدا مخکته نو چې د پاچا خان 15 سم تللی
مومن صاحب تاسو وویل چې هدف مو دغه و چې پوشي افغان ځوانان د پاچا خان په اړه څه تعبیر لري دغه د ژوند دغه د مبارزه په اړه د دوی خبرې چې کله تاسو راټول کړې څه یو ویل یعنی تاسو په اصطلاح د دوی تعبیر څه و د پاچا خان په اړه
داسې د موږ د توقع خلاف موږ داسې فکر نه کوو چې دا دومره عالي مقالې به راغونډې سي داسې افغان ځوان لیکوالانو د پاچا خان اړوند څېړنه وکړه لیکنې ولیکلې زموږ د توقع خلاف باندې دوی د پاچا خان اړوند ډېر زیات معلومات درلوده او زه فکر کوم څومره چې کلونه وځي یا ممکن کېدای سي یو کال وروسته د نن نه د پاچا خان فکر اړوند ډیر زیات پښتانه پوهیدلی وي په همدې اساس باندې ډیر ښایسته ښکلي مقالې راټولې سوې چې د دې کتاب کې مقالې خوندي شوې دي د زنجیر کړې په څیر داسې یو بل سره تړلې دي چې د پاچا خان د صنعتي هڅې اړوند باندې افغان ځوان لیکوالان همدغه زموږ د ټیم غړي مقالې لیکلې دي همدارنګ د پاچا خان د ولسي مبارزې اړوند د رهبریت اړوند د پاچا خان کوم لوی ارمان سو د پاچا خان چې د خیراز ټولن لپاره کوم هڅې غوښتلې همدارنګه د پاچا خان نو ګاندي ولسی مبارزه ګټ اړي کې چې د دوی مخه یو و عدم تشدد موثریت اړوند همدارنګه دایسې کم تاثیر لرونکو شخصه د دې اړوند همدارنګه د پښتنو ویښولو پټول کې ز خپل همدغه جواب راغونډ کم د پاچا خان د ژوند اند مبارزه اړوند افغان ځوان لیکوالانو دومره خیسته مقاله څېړنیز مقاله راغونډ کړي لیکلې د دې کتاب کې خوندې کړي دي چې ز د دې وړاندې کوم یو بل شپړم چې دا کتاب انګلیش ته ژباړل سي
په اوس وخت کې هغه د ټولنې شرایط ته په کتو سره افغان ځوانان د پاچا خان له فکر څخه د غل مبارزې څخه سره خستل شي چې کدوی هغه مسایل تعقیب کړي فکر کوي ژوند به بدل شي ور سره
پاچا خان هغه شخصیت وو چې هغه وخت کې د خپل سیمه کې اتمنځوي کې څه کله پیدا شو نو د پښتنو اړوند ډېر زیات ناسم دودونه پراته وو چې په بدو کې د نجونو ورکول همدارنګ په یو د سترخوان کې نخوړل کله سيناري نو ډوډۍ به وخړل پسمنه ډوډۍ بس پات کېدل هغه به بیا نور خزینه دا ور رسیدل پاشا خان دغه تعبیرونه دغه د فکر جلاتو باغه وخت کې د دې لامل سو چې زه فکر کوم اوسنی ځوانان کدي پاشا خان فکر ول ولي چې د حضور د حقوق اړوند کم لیدلوری تلو د صنعتي هڅو اړوند کم لیدلوری تلو د سي پښتانه عملاً کار تر بلل چې هغه وخت کې پښتانه ډیر زیات کار نه خوښید پاچا خان خپل کله سي د ګړو منډي جوړ کړ نو د ماندې هغه وخت کې د ملکانو به پر ملنډي وهلې چې ته د یو خان کورنۍ نه نو ته څه کوي کار کوي او د ګړو منډي د جوړ کړې ته په ویل چې نه زه به همیشه د خپل د لاست مز جوړي خورم او دا ډوډۍ چې د ماته حلاله ډوډۍ ده نو تاغه فکر کم چې پاشا خان درلوده پاشا خان چې د عدم تشدد لپاره مبارزه کړې ده چې خلک مینې او همکاري تر بدلل چې افغان ځوان ولولي او د دې ترڅنګ پاشا خان چې د پښتنو د ویښولو تعلیم اړوند باندې کم کارونه کړي دي زه فکر کوم چې هر افغان ځوان کدي پاشا خان فکر ژوند مبارزه ولولي زه باورې ما چې زه خپل مثال ورکوم چې ژوند کې به دومره تشرات راسي چې دای په فکر وکړي چې پاشا خان د منګ اړوند او د منګ دی ویښول اړوند څومره کوشش کړی څومره زیار یې کړی دا څه فکر درلود
آزادی رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو اوریدلای سنگ.
ولی ځینې ځوانان بې انګیزي او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چوخ بس رورو می زړه دار چې نه تورېدو.
او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای را شروع شوه؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله زه دا مسایل را پیدا کړم او بدلون پکې راولي.
ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي. بې انګیزي او بې روحیې کوي یې، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې وضعیت کې چې ځوان بې انګیزې، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمیع الله د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاري وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کیناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې وخ بس رورو مې زړه دار چې نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کیناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېدم. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی، زه هغې پسې ګرځم. دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لامرونو تر ډیره له دوی له ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ سوي وي، دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغیر لپاره، د خپلې وسایل لپاره، یا د دې لپاره چې دوی په ژوند کې څه نه څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نشي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو ولایت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهنن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري. نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري، هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې یې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې، یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت وسپره ورسپلل کیږي هغه په خړ ډول پر مخ کې سیو تخت تر ونه کړی.
د یو خصوصي په هنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هر خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژوند شکایت تکې نه وی.
انسان یو محدود ظرفیت لري او محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل نو خطر کې کدی لخپل توانه پورته لخپل طاقت نه پورته نور کارونه تلاش واچو همه غته چې ژوند درته تنګيږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي بیا نو دند به خطر ته خوان نه درکې هغه که هر دند وي همغه علت دی چې بل اخره دې زړه تنګون پیدا کیږي ذهني فشار او تر پیدا کیږي تر سټرس لاندې راځي بل اخره نه د ژوند درته خوان ورکې نو وظیفه ورته خوند ورکي او بس داسې ورته ښکاري چې یاره د مفهومه ژوند ده او کله کله کور سره کښېنې وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آریان وایي هغه ځوانان چې پوهېږي د کار زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګېزه او روحیه ختمه شوې او خوند نه ورکوي په کار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل دا دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بېلګې په ډول کې یو څوک د 12 نه فارغ وي پوهنتون ته د تګ او نه تګ تصمیم لري او نه لري زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي دی نه وایي دا په دې معنی ده چې دی لیسانس نشو یو ورسته پاتې والی کې یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزورې وي او دی بیا هم کار نه کوي کاري فرصت ورته پیدا کیږي دا په دې معنی نه چې د بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری د غربت او د فقر خواته بیاي او تدریجي بیا د نسې کولای چې دغه خپل بیغوري او بی اعتمادي هغه کوم تاوان چې سوی په ډیر وخت کې جبران کی په ټولنیز برخه کې د خلکو لپاره بدیږي. د سې او چا په توګه چې مبهم انسان د سې او چا په توګه چې مثبت مشوره نه مني د سې یو چا په دوګه چاته په ځان تر هم نه کوي دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور را پیدا کیږي په ټولنیز لحاظ هم انزوات سي د ټولنیز ځانونه دي د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي دی او مسولیت مونږ انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي. یعنی ک موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې تورته فکر کوي چې د ما ژوند یو ماموریت ته همدانند استفاده وکړه حرکت وکړه په خپل ځان باور پیدا کړي دوستانو کې مشورې ومنه ځینې دوستانه ملګری ځان ته ایدیال وګرځوه چې دیو چا حتی باید ورسېږم که بیخي دیغه حتی ونه رسېږي دیغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحیې وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي په همدې اړه مو له ارواپو استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي په مخه یې نه رڼا کیږي او دوی خپله یو قسم بې حسه بې انګیزې بې روحي بې میله وي هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول داسې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري فکری خطاګانې لري مثلا ډیره توقع کوي قضاوت کوي تغیر نقش لري یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډیره فاصله لري. توانایي یو شی غوښتنې بل شی اصل قضیه یو شی د دوی قضاوت بل شی دویم مورد د هدف نه ډیری ځوانان نه پیژني موږ څه غواړو له ژوند نه له زندګۍ نه یې هدف څه ده ځینې مسایل راوړي یا د مېرمنې په خوښه یا د خاوند په خوښه یا د پلار په خوښه یا د مور په خوښه راوړي یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله او هله بالاخره سټیسفای سي اشبا سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي یعنی سره له دې چې دوی هدف نه لري فکري خطاګانې لري ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي هغه کې داسې خواله رسنۍ هغه کې داسې مخالف جنس هغه کې داسې نشي هغه کې داسې ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چې څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري هغه بدلونونه دي دوی ته ژوند یو نوښت سي که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي په خپل اتاق کې بدلون راولي په خپلو ملګرو کې بدلون راولي دوی به هېڅکله داسې بې انګیزې داسې کسله داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم زه فکر کوم چې تفریح نه لري یعنی ډېری ځوانان خسته سي شپږ ساعته اووه ساعته نهه ساعته لس ساعته پنځلس ساعته کار کوي کسل سي له پښو ولویږي
استاد ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډیره ملامتی په نورو په کورنۍ په شرایطو په سیستم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم. زه هېڅ راز او هېڅ ډول وسته نه لرم. ټولې وظیفې چې ما پیدا کړي دي خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ځای نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیږم چې خرابه ده او په ژوند کې به هم جوړ نه سي. زه پیږم چې واسطې دي او په ژوند کې به هم ختمې نه سي. زه په دې پیږم چې مشکلات ډېر دي او دا به په ژوند کې مساعد نه سي چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونو ته هغه ورکړي. دا وې پنځه یي دا ځوان کوی سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي یو ګدایګري کوي یو بل میلیونر ده. همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي یا فرصتونه دي. یو پکې میلیونر سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کوي خپله لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي بانې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولی شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپلې فکري خطاګانې اصلاح کړي. ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، دا خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوی سي د خپله موخه یا هدف جوړ کړي. درېیم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژۍ مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي. که دی په دې متوجه سي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا د بدلې کړي د ژوند او د دوی حالت بدلېږي. دا حالت دو اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروایي ناروغۍ دي. که ستونزې او مشکلات دي دوی خپله هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروایي ناروغۍ، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ارواپوه سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځای راشروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده. کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او ارواپوه کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلون اوریدونکو د تاندې څانګې د پای شیبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
سر لڑی ہری واؤڑا چی گزر تا وگما یو سا بخارا تا وگما یو سا چی پرواز پا بدخشان کلی چی پرواز پا بدخشان کلی دسو ما پا باد مستا دس دی دا جشن یادا دسو ما پا باد مستا دس دی لبامی بل خارا پاچا لبامی بل